نام شما نظر شماست.
احمد شیبریم دا صدی رادو د شپږ بجو د خبرونه دا اوریدونکو هرکلای کوم. مخکې تر دې چې د دې ساعت د خبرونه مطالب تاسو ته معرفي کړم، خبرونه د امریکا د کانګرس یو مخکښ جمهوریت غوښتونکي غړی چې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه څېړنه کوي وایي د ولسمشر جو بایدن ادارې له دې هېواد له وتلو مخکې خبرداریو ته پام نه دی کړی. د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکال چې د بهرنیو چارو وزارت یو پټ سند یې کتلی وایي په دې سند کې په کابل کې د امریکا د سفارت ډیپلوماتانو د وتلو پر مهال په جزئیاتو خپلې اندېښنې څرګندې کړې دي. ښاغلی مکال د پنچ بال نیوز سره په مرکه کې وویل دغو ډیپلوماتانو د هر هغه څه په اړه چې څرګندونې کړي کاملا سمې ویلي او هغه دولت ته خبرداری و چې څه به پیښ شي او څه باید ترسره شي. نوموړي زیاته کړه چې له بده مرغه د بایدن ادارې د دوی خبرداریو ته پام ونه کړ او نتیجه یې هغه څه ده چې موږ ترلاسه کړه. د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر وایي له افغانستانه د دوی د ځواکونو د وتلو او تخلیه بهیر له ګډوډیو سره مل و او په هماغو شپو ورځو کې د کابل هوایي ډګر مخته یوې چاودنې دیارلس امریکایان او نږدې 200 افغانان ووژل. د 2020 کال د اګست په پای کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو له بشپړېدو دوه اونۍ مخکې یعنی د اګست په 15مه طالبانو کابل ونیو. د امریکا جمهور رئیس جو بایدن بیا په وار وار له افغانستانه د خپلو ځواکونو د وتلو ننګه کړې. د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو تور پورې کړ چې د امریکا متحده ایالات غواړي په افغانستان کې د ناقانونه وسلوالو ډلو له ځواک څخه د سیمې د بې ثباتۍ لپاره کار واخلي. نوموړي دغه څرګندونې پرون پنجشنبې د بیلاروس په پلازمېنه مینسک کې د ګډ امنیتي تړون د سازمان غونډې ته وکړې. د روسیې د انټرفاکس اژانس راپور له مخې هغه ویلي غیر قانوني وسلوالو ډلو پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ځانونه ډېر پیاوړي کړي دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف وایي چې د افغانستان په مرکزي سیمو کې له 1000 سلطنو زیاتو کسانو ته د تغذیې په برخه کې روزنه ورکړې ده. د یونیسف د افغانستان څانګې پرون پنجشنبې په یو ټویټ کې ویلي چې دغو کسانو ته په افغانستان کې د اروپایي ټولنې د استازولۍ په همکارۍ روزنه ورکړل شوې ده. د روغتیا نړیوال سازمان د روان میلادي کال په فبروري میاشت کې ویلي وو چې په افغانستان کې له 3 میلیونه زیات ماشومان او له 800 زره زیاتو امیندواري او شیدې ورکوونکي ښځې له سختې خوارځواکۍ سره مخامخ دي. د امریکا متحده ایالات وایي د ایران لری واټن وشتون کې توغندي جدي ګواښ رامنځته کوي. دا خبره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند میچو میلر پرون پنجشنبه په واشنگتن کې خبريالانو ته وروسته له هغې وکړه چې ایران د لری واټن یو بالستیک توغندی واسمایه. میلر زیاته کړه چې د ایران د بالستیک توغندیو پراختیا سیمه ییز او نړیوال امنیت ته جدي ګواښ دی. فرانسې هم د ایران د بالستیک توغندی دغه آسموینه وغندله او هغې د ملګرو ملتو له 2201 پریکړه لیک څخه چې په 2015 کال کې تصویب شوی سرغړونه وبلله. د ایراني رسنیو د راپورونو له مخې د ایران وسلوالو ځواکونو پرون پنجشنبه یو نوی منځنۍ واټن وشتونکی توغندی ښکاره کړ چې د 2000 کیلومترو په واټن کې هدف په نقشه کولای شي.
اساسي رډو په منځني سپه 12 شپږنی وی په ټول افغانستان کې اوري. د طالبانو سرپرست رئیس الوزرا مولوی کبیر
که د همشمولیت معنی دا وی چې د افغانستان مختلف قومونه په حکومت کې ویني هغه زموږ په حکومت کې شته ده.
ورانی مو په خبرونه کې همدا مسله د سیاسي چارو لکتون کې ساق اتمر سره شریکه کړي.
اغه سیاسي تنوع په حکومت کې چې موجود وي هغه ته موږ همشمول ویل شو.
په کونړ کې ژلۍ ورېدلې.
دا فارم مې د اوبو نه ډک شو. درې زره تا چرګانو تاوان مې وکړو. تقریبا رسیدل فارم مو.
په کابل کې سمپوزیم جوړ شو.
په افغانستان کې د ضعیف اقتصاد لپاره ډېر فروشات نه لرو. همدې وجه نه موږ سمپوزیمونه کې ګډون کوو.
او د اساسي او بشري حقوقو په پروګرام کې به واوري.
په افغانستان کې د کورنیو چلند لخپل ځوانانو سره په دوو معیارونو باندې استواره دی. یو
تر دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
د طالبانو د رئیس الوزرا سرپرست مولوی عبدالکبیر او د بهرنیو چارو سرپرست امیر خان متقی د خپل حکومت له جوړښت څخه دفاع وکړه. مولوی کبیر د خپل حکومت په ټول ګډونه بللو سره وویل چې په حکومت کې د دب خبره د څو تنه فاسدو ګډون د منلو نه دی. له طالبانو د ټول ګډونه حکومت د غشتنو په ترڅ کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر ورته غشتنه بیا مطرح کړې ده. جزئیات په دې راپور کې
د طالبانو د حکومت جګپوړي چارواکي ټینګار کوي چې حکومت یې ټول ګډونه دی. د طالبانو د رئیس الوزرا سرپرست مولوي عبدالکبیر پرون پنجشنبه په کابل کې د سپیدار په ماڼۍ کې یوې جوړې شوې غونډې ته وویل چې په حکومت کې د ټولو قومونو خلک شته، خو نوموړي زیاته کړه هغه کسان چې د په وینا له افغانستانه تښتېدلي د منلو نه دي.
که د همو شمولیت معنا دا وي چې د افغانستان مختلف قومونه په حکومت کې وي، نو هغه زموږ په حکومت کې شته ده. که د همو شمولیت معنا دا وي چې د مختلفو ولایتو د مختلفو زونونو خلک په حکومت کې، هغه په دې حکومت کې شته. او که د همو شمولیت دا معنا وي چې یو څه مفسد عناصر چې په افغانستان کې د استوګنې ځای هم نه لري تښتېدلي دي، هغه راشي دلته زموږ په حکومت کې شریک شي، نو هغه خو نه زموږ ملت ته قابل قبول دي نه موږ ته قابل قبول دي.
پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنې دوه څه باندې شل میاشتې وځي، خو سرپرست حکومت تر اوسه د نړۍ هیڅ یوه هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. د یوه ټول ګډونه حکومت جوړېدل او بشري حقونو په تېره د ښځو او نجونو حقونو ته درناوی له طالبانو د نړیوالې ټولنې عمده غوښتنې دي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی هم په کابل کې په پرونۍ غونډه کې د طالبانو د حکومت د جوړښت ننګه وکړه او وویل
اکثره لمونږ نه د افغان شموله حکومت غوښتنه کوي. نو زه دا ورته وایم چې که د اشرف غني حکومت تاسو افغان شموله بولئ او معلومه، نو خو د سر کسان یې تللي دي، پنځه شپږ لکه مامورین ټول په خپل ځای پاتې دي، که رئیسان دي که افسران دي که مامورین دي که حتی اجرانو قراردادیان دي، نو که هغه افغان شموله خو ټول په خپل ځای پاتې دی. یو ملا طالب او مجاهد کې کم هغه مورګډ سو لکه پسې افغان شموله سو. او که افغان شمول نه مطلب دا وي چې یو وزیر دي د فرانسې په فرمایش وي، بل دي د امریکا په فرمایش وي، بل دي د برطانیې په فرمایش وي،
په عین حال کې د سیاسي چارو شنونکو یو د جرمني په پوهنتون کې استاد محمد اسحاق اتمر وایي د ټولګډونو حکومت په اړه طالبان بل ډول نظر لري.
طالبان داسې فکر کوي چې کله موږ د مختلفو ولایتو ځینې اشخاص او افراد په حکومت کې ګمارلي، نو دا حکومت زموږه مشمول دی. حال چې داسې نه دی، حکومت یا مشمول هغه سیاسي تنوع په هر حکومت کې چې موجود وي هغه ته موږ هم مشمول ویلی شو، په دې معنا چې هغه حکومت پر قانون ولاړ وي او د قانون مطابق هر وګړي د هغه هیواد خپل ځان په نظام کې وګوري.
له طالبانو د یوه ټول ګډونو حکومت د جوړېدو په اړه د غوښتنو په دوام د ایران د بهرنیو چارو وزیر یو ځل بیا له طالبانو وغوښتل چې په افغانستان کې ټول شموله حکومت جوړ کړي. د ایراني رسنیو د راپورونو له مخې حسین امیر عبداللهیان ویلي چې تهران د افغانستان اوسني واکمنان په رسمیت نه پیژني او په دې هیواد کې د یوه ټول ګډونو حکومت پر حالتیا ټینګار کوي. تر دې دوه اونۍ وړاندې د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلاسن ویلي و چې د دې لپاره چې د طالبانو حکومت د نړیوالې ټولنې لخوا په رسمیت وپېژندل شي، طالبان باید لومړی په کور دننه مشروعیت ترلاسه کړي. تر دې مخکې د هند، روسیا او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو د هند په ګوا ایالت کې د شانګهای د سازمان په غونډه کې په افغانستان کې د یوه داسې حکومت د جوړېدو غوښتنه کړې وه چې د ټولو افغانانو استازیتوب وکړي.
ازادي رادیو څلیرویش ساعته له تاسو سره ده.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همشغي اداره یا اوچا وی روان 2023 کال 4.9 میلیون ډالر ته اړتیا ده چې په افغانستان کې 15.8 میلیون وګړو ته لومړني روغتیایي خدمات ورسول شي. اوچا پرون پنجشنبه په یوه ټویټ کې وویل چې ګڼو ستونزو په افغانستان کې د روغتیا په برخه کې اړتیاوې زیاتې کړې دي او زیاتوي که د ژوند ژغورنې روغتیایي خدمات توکي پانګونه ونشي، په دې هیواد کې به د مړینې کچه لوړه شي او د تر ټولو به د زیانګالو خلکو په منځ کې ناروغۍ زیات شي. په عین حال کې د روغتیا نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او وایي په پکتیا کې د کووید-19 ناروغانو لپاره یو 50 بستریز روغتون د ساري ناروغیو د درملنې پر یوه روغتون بدل کړی دی. ډبلیو ایچ او پرون پنجشنبه په ټویټ کې ویلي چې دغه روغتون به چې پر طبي وسایلو او روزل شویو روغتیایي کارکوونکو بشپړ سنبال شوی د پکتیا او څنګلورو ولایتونو شاوخوا 12,000 اوسیدونکو ته خدمات ترسره کړي.
ازادي رادیو
د کونړ په مرکز اسد آباد، مروري، شیګل او شلتن ولسوالیو کې وړ مشپه ژلې شوه او باران ورېدل دي چې خلکو ته مالی زیانونه اړولې دي. ډېر زیان په شیګل ولسوالی کې اوښتې دي. تفصیل په دې راپور کې.
روح الامین د شیګل ولسوالی د شینکوړک پوسیدون کې دي. وژل شو او خټولاند شو په زرګونو وخینو چورګړو ته حق حیران ولار دی. وایي څو شیبه وړاندې دلته د چورګړو غګونو فارم په سر اخستی وو، خو اوس چوپه چوپتیا ده. یوازې په خړو بو او خټو کې مړه چورګوړي ښکاري او په څو دقیقو کې یې خاورې پر سر شوي.
په دغه باران او کې زما ته سخت تاوان دا واوښتو چې زما په فارم باندې اوبه راغلې وې او دا فارم مې د اوبو نه ډک شو. 3000 چرګانو تاوان مې وکړو، تقریبا رسیدلې فارم وو او 8 لکه روپۍ تاوان ده. ته دغه راوښتو بل دغه فارم کومه ودانی شوه، دغه ټوله زیانمنه شو، خرابه شوله، ګوړونه کلي ځای په ځای باندې د سر نه خرابه شوله، دغه د ودانۍ تاوان هم راته راوښت.
روح الامین دا ته وویل نه اوس بیرته د فارم ودانۍ جوړولی شي او نه ورته چورګوړي راوړی شي.
د سره بزما کار روانو او دغه هرڅه ملار خراب شو. نور زه د کنه پاره ما چول شم، د تاوان می دوزه په چرګان میم خراب شولو، ودانی میم خراب شو. خود ټولو خیریه موساتونه هله کوم چې زما سره دغه پارم په بیا جوړیدو کې را سره مرسته وکي.
په کونړ کې د بیړنۍ پیښو پر وړاندې د مبارزې ریاست مسولین بیا وایي غلې د کونړ شګل ولسوالۍ اړوندو ساحو کې خلکو ته ډیر زیانونه اړولي او دوی د کاران دازي معلومولو لپاره د سروي ډلې لیګلې دي. د یاد ریاست مرستل احسان الله ازادي راډیو ته وویل
فارم د چاغه زیانمن شوی دی او چرګان طلب شوی دی. په شینکوړک یو شپه کورونو د زیان راپور دی چې هلته شپه کورونه زیانمن شوی دي، ویلي او سربندونه تخریب شوي، زراعتي ځمکې تخریب شوي دي. د شینکوړک په دره کې بیا ډېر زیات تاوان شوی دی، هلته زراعت ډېر زیات تخریب شوی دی، باغونه تخریب شوي دي. د لاوسین په منطقه کې هم زیان رسېدلی دی خلکو ته، هلته فصلونه چې تر اوسه پورې لو نه و ګډ شوی په لاوسین کې هغه تخریب شوي دي. په سوونو جریبه ځمکه خرابه شوې ده، باغونه خراب شوي دي او یو څه مالداري د خلکو زیانمنه شوې ده.
احسان الله وای د سروي کوونکو راپور به اړوند وزارتونو او مرستندوی ادارو سره شریکوي.
ولسوالۍ سره په همغږي باندې موږ خپل سروي تر سره کوو. ان شاء الله هغه کورنۍ چې زمنګ په اصول او په کریټیریا برابر وي هغه سره کومک کیږي. باقي د زراعت په برخه کې یا د مالدارۍ په برخه کې چې څوک زیانمن شوی دي هغه موږ لیستونه جمع کوو، وزارتونو ته لیږو، د زراعت محترم وزارت ته او هم د حوادثو وزارت ته. فارم خبره چې ونه موږ د ډی آر سی په مټ باندې اقتصادي بیوه رغونې په هغه کې برخه کې یو څه کومکونه لرو چې د ډی آر سی په مټ باغوي سره مرسته ترسره شي.
د کونړ په یو شمیر سیمو کې 13 میاشتې هم غلې شوې وه چې بزګرانو، بڼوالو او نورو خلکو ته مالی زیانونه اړولي وو.
داسما حق دی
د شزو د اساسي حقوقو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د مخام له وو تر اتو بجو په ژوندې بڼه له ازادي رادیو واوري.
د سیټین جرمنی مؤسسه افغان صنعتکارانو او د طالبانو د حکومت د بیلابیلو ادارو ګډ ملي او نړیوال یو رسنی سمپوزیم پرون په کابل کې جوړ شو. په دې سمپوزیم کې چې پر افغانستان د طالبانو د دوهم ځل واکمنۍ له پیل وروسته په لومړي ځل جوړی شي، نږدې 60 تنه میرمنو هم ګډون کړی و. افغان صنعتکاران چې د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو څخه د سمپوزیم ته ورغلي وو، د دا ډول سمپوزیمونو جوړول د خپل کار د ودې په برخه کې ګټور وبلل. نور جوسیات په دې راپور کې
کدا سی سمپوزیمونه جوړ سی افغانستان کې او زمونږ شرکتونو سره به د ډیر غټه مرسته وي، ځکه زمونږ باندې کاریدر چې کومګر لرو هغه له ګڼو ستونزو سره مخ وي.
دا پر افغانستان د طالبانو د دوام ځلی واکمنۍ وروسته لومړنی سمپوزیم دی چې افغان صنعتکاران د خپل کارونو لپاره ګټور بولي. د خانزي شرکت د سپرینګي او سفنجي توشاکو د څنګه رئیس عبدالحلیم خانزي ازادي رورته ویل چې ملي او نړیوال سمپوزیمونه د دوی د سوداګرۍ په واده کې ډیر ګټور تمامېدلی شي. خاغلی خانزي زیاتوي اوس مهال چې په هیواد کې د بیلابیلو صنعتي ماشینونو د جوړولو مسلکي کسان نشته یا کم دي، که دغه ډول سمپوزیمونه د بیلابیلو حکومت له مخې دوی ته مسلکي کسان وروزل شي، نو دوی به په برخه کې لستونزو خلاص شي.
یو خو به د نوي ماشينري سره چې هغه زمونږ کسان وروزي پاینده کې کرازي موږ دغه ستونزو سره نوې مخ دائم به موږ فابریکې کې تخنیکي ستونزو سره مخ کیږي، جرزر باغت حل کیږي.
د نورستان حقاقي صنعتکار فروزان صدیقی وایي چې د دوی ګډون په نړیوالو سمپوزیمونو کې ذکر دی چې په هیواد کې دننه د دوی حقاقي شوي هنري آثار څوک نه اخلي خو بهرنیان په مناسبه بای رنیسي. آغلی صدیقی ازادي راډیو ته وویل
په افغانستان کې د ضعیف اقتصاد لپاره ډیر فروشات نه لرو. په بهرنۍ کشورونو کې ډیر تقاضا شته چې د کوکی نورستاني شیان جوړ کو او ولیکو. د همدې وجه نه موږ سمپوزیمونو کې ګډون کوو.
دغه سمپوزیم چې یوه ورځې دوام درلود د طالبانو د حکومت یو شمېر چارواکو هم پکې ګډون کړی و. د طالبانو د حکومت د تخنیکي او مسلکي زده کړو د عمومي ریاست ارشد بشاور روح الله هوتک په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
اسلامی امارات په دغه سمپوزیم کې خپل لوړ وکړل وعده وکړل چې د صنعتکارانو د مشکلاتو د حل په برخه کې به کوټلي ګامونه او اقدامات ترسره کوي. دې په ترڅ کې موږ په دغه برخه کې د همکارۍ ځینې تفاهمنامې لاسلیک کړلې.
په یاد سمپوزیم کې چې د طالبانو له دوه مجلې واکمنۍ څخه وروسته لومړنی صنعتي سمپوزیم و. د سټین موسی کارکوونکو افغان صنعتکارانو چې تقریبا شل تنه مېرمنې هم وې او د طالبانو د حکومت د بېلابېلو ادارو چارواکو ګډون کړی و. په دې سمپوزیم کې د سټین موسی د کارکوونکو افغان صنعتکارانو او د طالبانو د مسؤولو کسانو لخوا هوکړه پر دې وشوه چې د صنعت د ودې په برخه کې به ګډ همکاري کوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
روسیه او بیلاروس هغه سندونه لاسلیک کړل چې له مخې د روسیې اټومي تکتیکی وسلې د بیلاروس په خاوره کې ځای پر ځای کیږي. منسک پر اوکراین د روسیې له یرغل راهیسې د ماسکو کلک ملاتړ کړی دی. په لویدیځ کې دا اندېښنه شته چې له دغو وسلو کېدای شي د اوکراین په جګړه کې استفاده وشي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د روسي دفاع وزیر سرګي شویګو پرون پنځشنبه په مینسک کې دغه سندونو له لاسلیک کېدو وروسته وویل چې د روسي دغه اټومي تکتیکی وسلې چې د بیلاروس په خاوره کې ځای پر ځای کیږي د ساتنې چارې به د موسکو تر کنټرول لاندې وي. د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین په 13 مارچ میاشت کې ویلو چې موسکو غواړي تر جولای میاشتې پورې په بیلاروس کې چې له اوکراین او د ناتو له دریو غړو هیوادونو سره ګډه پوله لري اټومي تکتیکی وسلې ځای پر ځای کړي. د بیلاروس واکمن الکساندر لوکاشنکا هم له دې اقدام سره موافقه کړې وه. هغه مهال د پوتین د دغه اعلان په وړاندې د نړۍ ډیرو هیوادونو غبرګونونه وښودل او ناتو هم هغه یو خطرناک او غیر مسؤولانه عمل وباله. د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو د پنځشنبه په ورځ وویل چې دا پریکړه د روسیا او بیلاروس لویدیځو پولو ته د سختو ګواښونو د زیاتوالي شرایطو ته په پام شوې ده. د بیلاروس واکمن الکساندر لوکاشنکا چې په موسکو کې د یوروېشا د اتحادیې په اقتصادي غونډه کې ګډون کړی خبر اعلان ته وویل چې له روسیې بیلاروس د اټومي وسلو لیکت پیل شوی دی. خو هغه د یوه خبریال د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا دغه وسلې بیلاروس ته رسېدلي که نه وویل ښایي رسېدلې وي او کله چې دی بیرته هیواد ته ستون شي نو وبه یې ګوري. له 15 میاشتو راهیسې چې روسیې پر اوکراین یرغل کړی موسکو له بیلاروس څخه د ټوپ د یوې تختې په توګه کار اخیستی دی. له هغه مهال راهیسې چې لویدیځ پر بیلاروس سخت بندیزونه لګولي د مینسک او موسکو ترمنځ اړیکې ډېرې نږدې شوي دي. په دې اړه چې د موسکو او مینسک ترمنځ د شوې موافقې له مخې به د روسیې څه شمېر اټومي تکتیکي وسلې په بیلاروس کې ځای پر ځای شي نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. خو د روسیې دفاع وزیر وویل چې په بیلاروس کې د دغو وسلو د ساتلو یو ځانګړی مرکز به هم جوړ شي. روسیې نه دی ویلي چې دا هیواد څومره اټومي تکتیکي وسلې لري خو دا هغه وسلې دي چې د استعمال په صورت کې یو ښار بشپړ له منځه نه وړي بلکې د تخریب ساحه یې کمه ده او کیدای شي ورڅخه په جګړه کې کار واخیستل شي. پر اوکراین د روسیې د یرغل له دوام سره روسي چارواکو په کراتو خبرداری ورکړی چې ممکن په دغه جګړه کې له اټومي وسلو کار واخلي.
د پاکستان د دفاع وزیر هغه څرګندونو چې په استانبول کې وکړې خبرګونونه پارولې دي چې پکې د عمران خان پر مشرۍ پر تحریک انصاف ګوند ممکنه بندیز اراده ښکاره کړې ده. خواجه آصف د می په 14 خبریالانو ته ویلي ول چې پر تحریک انصاف ګوند د بندیز لګولو فیصله نه ده شوې. البته پر دې خبره غور روان دی خو پر ټولنیزو رسنیو د واکمن اتحاد پرته زیاتره فعالان او پوهان د دغه سی یو ممکنه اقدام مخالفت کوي. حکومت وایي چې د می پر 9 چې قهرجنو مظاهرچانو پر پوځي او دولتي ودانیو حملې کړې وي هغه د تحریک انصاف مشرانو پلان کړی وي. خو پی ټی آی د عمران خان ګوند دا تور ردوي. راپورونه مرکه او اوریدونکو
ازادي راډیو په منځني سپد دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري په دې خبرونه کې وړاندې نړیوالو چاپی خبرونو ته کتنه کوي چې د افغانستان په اړه په خپل تاسو غنو کې څه خبره کړې دي خو سمدستي هلمند ته مخه کوي د هلمند په مرکز لشکرګا کې او په ولسوالیو کې ځکهون کې په تشنا اسمان لاندې سرل مرتز د کړې کې دوی شونځي نه لري د ځکهونکو کورنۍ وای زیات وخت ماشمان ناروغ وي او بلخو شون کې وای د ودانوي نشټواله د دوی تدریس هم ټکنې کوي جزئیات په دې راپور کې
د ماشمان د هلمند مرکز لشکرګا شهر اړوند د کلفق فنوم په یو شونځي کې زده کړې کوي دا شونځي ودانی نه لري او زده کوونکې تر خړو خې مولاندی سرل مرته پز د کړو بوخدي د دې شونځي دوه شونکې محمد صابر او محمد نسیم د دې ماشومانو د درد او کړاو پاړه راته ژغېږي
د فوندې کې تاسو ولیدل چې یو ځای زموږ شونکو تدریس کوي بل ځای چې تلمو د کلیوالو وسایل تیرې دل دغه وسایل سره ډیر لاسو غریوانی چې سم تدریس نه کولای ځکه چې سم درس نه چې ځکه له وزین نور استنځم چې موږ سره لاسو غریوانی
ډیر مشکلات سره مال یو لکه موږ چې اول غټ مشکل زموږ دغه دی چې موږ چار دیوالین لرونو په عموم کې دا زیات سیګرځدل لکه لار دا سیګرځدل او بل وتاکونو نشتون دا مستونز موږ ته جوړ کړی دی چې په یخ کې زموږ شاګردانو یخ کېږي او د ګرمۍ په موسم کې زموږ شاګردانو ګرمۍ کېږي او زموږ تدریسي بهیر د خند
د دې سیمه اوسیدونکو چې خپل ماشومان دغه بي سرپناه شوونځي تلیږي وایي ماشومان یې روغ او راز نه دلیدلې پیر محمد او رحمت الله د هغه کسانو دي چې دوی خپل ماشومان دغه بي سرپناه شوونځي ته د زده کړو لپاره لیږي
څنګه کال کې چې حکومت وازار سره کړی و چې د تجربه یو تاکونو د تجربه واچنابونه د تجربه او دا غیر تجربه په ګرمۍ کې اند ستونې سره مخ پښینان مریضانی و دغوی په جې می کېم دا غتی و سر
ما خپل اولاد اولادونه دا وسم ګرمۍ ولیدي د پوزو وینځي دا ګرمۍ دا وسم اولاد دا وسم مرتر عالم د پوزو وینځي د ګرمۍ په واجب باندې چې هغه د مریض لري په خیمه کې ګرمۍ دا وسم ګرمۍ طاقت نه کېش په یخ کې دا غي سوي دي سنه بغل سوي دي
د هلمند د پهونې ریاست مسولین هم دا ستونزې منی خودی زیاته وی چې د تیری شلکلنې جګړې پر مهال نږدې او یا سلنه شوونځي تخریب سوي دي په دغه اداره کې د تعلیماتو د برخې امیر مولوی محمد اسماعیل وای دی فدیحاته کې دي چې تخریب سوي شوونځي ژر تر ژره بیا ورغوي
او په نڅلور سو نو شوونځي کې تقریبا دو ډیر شوونځي مر ترمیم کړی دي او روان کار کې ان شاء الله مر درې نیو شوونځي د ترمیم پلان لرو په څول کې شپږ ته سپیا تر بیا په ساده پوري دا شوونځي چې خاصان په ولسوالۍ کې ډېر د غسیوی دي څنګه سیوی دي په بمبارو کې ډېر
د هلمند په هنري ریاست د معلوماتو لمخې چې په دغه ولایت کې ټول ټال څه باندې څلور سو شوونځي شتون لري چې د ځینو وداني تخریب سیوی ځینې آن به هی وداني نه لري او د ځینو شوونځیو ځمکه ان غصب سیوی دي
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده
ازادي رادیو د ماښام لښ پجو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو چپو نونس یويشت او پنځويشتو مترو مونډلای سي
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ azadiradio.com ته ورشئ
مل انلاین خبرونه د ناروی د کډوالو د شورا د مشر د خبري راخصه دي چوي په کندهار کې به شزي بیرته په غیر دولتي مؤسسو کې کارونو تستنی شي دی انلاین خبرونه د اسوسییټډ پریس اژانس په وینا لیکلي دي چې جان ایګلند په کابل او کندهار کې له طالبانو سره پر همدې موضوع خبري کړې دي شاغل ایګلند پرون په داسې حال کې چې د کابل له هوایي ډګره بیرته خپل هیواد تستنی ده ازادي رډو ته وویل چې لډي روحي له سره د افغانستان نه ځي نو موږ څرګند کړ چې دا هیلې د ته ځکه پیدا شي بي چې د طالبانو چارواکو د ته ویل دي چې د شوزو د کار او زده کړې لپاره به ملي تګلارې ډیره ژر نهایي شي شاغل ایګلند د چهارشنبه پورس په کندهار کې او پرون په کابل کې د طالبانو له چارواکو سره خبري وکړي
طالبانو تیر کال په دسمبر کې شیز په غیر دولتي مؤسسو کې لکار کول ومنه کړی. میل آنلاین د شغل اګلند دا خبر هم راخیسته چې وای کله چې په کندهار کې شیز کارونو ته ولاړ شي هیله ده چې په نورو ولایتونو کې به هم د کار زمينه ورته برابر شي. روسه تر دې چې طالبانو د 2020 کال په اگست کې کابل ونیو، د ناروی د کډوالو شورا له اړمنو افغانانو سره د خوړو، تعلیم او روغتیا په برخو کې مرسته وکړه. خو له دسمبر راوروسته چې پر شجنه کارکونکو بندیز لګول شوی دی، د ناروی د کډوالو د شورا مرستې ټکنې شوې دي. میل آنلاین د خبره کړې مطلب په اخیره کې لیکلي دي چې طالبانو له دسمبر را پدې خوا بیا بیا د بشري مرستو هغو چارواکو ته چې افغانستان ته ورغلي دي ویلي دي چې پر غیر دولتي مؤسسو لګیدلې بندیزونه موقتی دي، دایمي نه دي. وی بلی بریتانیایي خبرونه انډیپندنت د افغانستان په ارتباط و تجارتي مسله راخیستې ده. د آنلاین خبرونه د افغانستان او چین ترمنځ د الوتنو پر موضوع لیکنه خبره کړې ده چې له درې کلنې وقفې وروسته شروع شوې. خبرونه د چارواکو په وینا لیکي چې د طالبانو سره د پکینګ د ډیپلوماټیکو اړیکو نقشه ده. انډیپندنت د طالبانو د ترانسپورت او هوایی چلند ویاند امام الدین احمدی په وینا لیکي چې هر چهارشنبه به د کابل له نړیوال هوایی ډګره یو الوتنه د چین او رومچی ښار ته ترسره کیږي. خبرونه وړاندې څرګندوي چې له افغانستان هر ورځ د شلو او دیرشو ترمنځ الوتنې کیږي چې دا د عوایدو یوه سرچینه ده او اورومچی ته به د آریانا د هوایی چلند الوتکه پرواز کوي. وړاندې د انډیپندنت په مقاله کې راغلي دي چې افغانستان له روسیې، ایران، پاکستان، ازبکستان، کویت، قطر، سعودي عربستان او هند سره د حواله لارې ارتباط لري چې دغو هیوادو د 2020 کال اګست را وروسته چې طالبانو کابل نیولی دی بیا خپلې الوتنې پیل کړې دي. خو په دې مقاله کې ویل شوي دي چې د طالبانو سخت دریځ رژیم تر اوسه د لویدیځ هیڅ هیواد ته مستقیم یا غیر مستقیم پروازونه نه دي شروع کړي. اساسي رادیو په منځني سپد دولس پښنوي په ټول افغانستان کې اوري. د بشري حقوقو د ملګرو ملتو عالی کمشنر وولکر ټراک پر طالبانو ژغ کړي چې د افغان شسو او انجونو بشري حقوقو د رعایت کړي. د ملګرو ملتو د بشري حقوقو عالی کمشنري د طالبانو کړنې جنسیتي اپارټایډ بللې او وایي دا چلند به د افغانستان اقتصاد سخت وځپي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد وی دوی هڅه کوي د شزو لپاره د کار خوندې چاپیریال رامنځته کړي. جزئیات په دې راپور کې
د طالبانو لخوا پر خزو لګیدلې بندیزونه خزي له روحي، رواني او اقتصادي ستونزو سره مخ کړي دي. 45 کلنه مېرمن چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نوم یې راپور کې واخیستل شي، په تیر جمهوري نظام کې په یو دولتي اداره کې کار کاوه. هغه ازادي رادیو ته وویل چې طالبانو لاره ته ګورسته خپل دنده له لاسه ورکړي او اوس په کور کې ناشته ده. دوی وویل طالبان باید مېرمنې د کور له زندانه خلاص کړي.
بخی خسته
شوم ولا د خاله بخی خسته شوم ولا په کور کې روحي تکلیفونه راته پیدا شوې. استرس اندېخنه او خپګان د چتر کومه وخت به کور کې پاتې کیږي. د ملګرو ملتونو څخه غوښتنه کوي چې پر طالبانو فشار راوړي، موږ له قید او لبات څخه آزاد کړي او خپل اصل ژوند ته بیرته ورګرځو،
زندګي عادي خود پر بګرځي.
یو بل مېرمن هم چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نو میرا پور کې واخستل شي، هم د دولتي ادارې کارکونکو او وای هله لري چې ملګري ملتونه داسې څه وکړي چې دوی په ژوند کې د مثبت بدلون لامل وګرځي.
متاسفانه زنان از حق تحصیل است
لبه در مرغه چه خزی ده کار و دسته پلوه اقونو لیری پاتی دیده در روحی و اقتصادی لحاظ پرخز و دیر بد اغیز شیندی خدا اغی و رازی پهیله چه در شغایت تغییر عمومی.
د دې په خبر دا کړنه جنسیتي اپارټایډ دی او افغانستان په فقر او ژورې ناهیلۍ لورته بوزي. هغه د چهارشنبه په ورځ په جنیوا کې په یو خبري کانفرنس کې وویل په افغانستان کې طالبان په شدت سره هڅه کوي چې نیمایي نفوس یعنی ښځې د ورځني ژوند څخه لرې کړي. هغه زیاته کړه
د جنسیتي اپارټایډ دا سیستم د هیواد د پرمختګ ظرفیت لمنځه وړي. دا زموږ لپاره د پوهیدو وړ نه ده چې څوک څنګه کولای شي په ظلم سره د نجونو او میرمنو روحیه زیانمنه کړي او د دوی ظرفیت لمنځه یوسي او هیوادي ژورې بیوسلۍ او ناامیدۍ ته واوړي.
خود طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد وای هڅه کوي څو د خزو لپاره مسؤل کاری چاپریال رامنځته کړي.
به خاطر از اینکه قضای کاری خانما مسؤل تر شوه امارت اسلامی تلاش های خود داره
و د دې لپاره چې د خزو کاری فضا لا مسؤل نشي د اسلامی امارت هڅه روانه دي. د ستونزې په ډیرو ادارو کې حل شوی هم دي. خزې د تبابت په برخه کې کار کوي، په خونه او روزنه همداس پاسپورت تذکره او همداس په پولیس او نور ارګانونو کې چیرې چې خزو ته اړتیا شته خزې استخدام شوی دي. ځینو هغو ادارو کې چې خزې په خواوي او وس نشته هغوی ته د موقع ورکولو په هڅه کې یو، خو هغه ښځې چې پخوا یې کارونه کول او اوس کار ته نشي راتلی، د هغو معاشونه ورکول کیږي او ستونزې هم تر یو برید حل شوي دي.
افغانستان کې د طالبانو له بیا راتک سره افغان ښځې او نجونې په ټولنه کې له خپلو ټولو تعلیمي، کار، سیاسي او ټولنیزو حقونو بې برخې شوي دي. د طالبانو دا پریکړه تل ملي او نړیوال سازمانونو غندلې، خو بیا هم طالبانو په سخت دریځو سیاستونو کې هیڅ کوم بدلون نه دی راوستلی.
شپږ بجې او دېرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه. د امریکا د کانګرس یو مخکښ جمهوری غشتونکو غړی چې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه څېړنه کوي، وای د ولسمشر جو بایدن ادارې له دې هیواده له وتلو مخکې خبرداریو ته پام نه دی کړی. د امریکا د اساسو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکال چې د بهرنیو چارو وزارت یو پټ سند یې کتلی، وای په دې سند کې په کابل کې د امریکا د سفارت ډیپلوماتانو د وتلو پر مهال په جزئیاتو خپلې اندېښنې څرګندې کړې دي. ښاغلی مکال له پنچ بال نیوز سره په مرکه کې وویل دغو ډیپلوماتانو د هر هغه څه په اړه څرګندونې کړې کاملا سمې ویلې او هغه دولت ته خبرداری و چې څه به پیښ شي او څه باید ترسره شي. نوموړي زیاته کړه چې له بده مرغه د بایدن ادارې د دوی خبرداریو ته پام ونه کړ او نتیجه یې هغه څه ده چې موږ ترلاسه کړه. د اساسو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر وای له افغانستان د دوی د ځواکونو د وتلو او تخلیه بهیر له ګډوډیو سره مل وو او په همغو شپو ورځو کې د کابل هوایي ډګر مخ ته چاودنې دیارلس امریکایان او نشي 200 افغانان ووشل. د 2020 کال د اگست په پای کې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو له بشپړېدو دوه اونۍ مخکې، یعنی د اگست په 15مه طالبانو کابل ونیو. د امریکا ولسمشر جو بایدن بیا په وار وار له افغانستان د خپل ځواکونو د وتلو ننګه کړې ده. د روسي دفاع وزیر سرګی شویګو پرون تور پوری کړ چې د امریکا متحده ایالات واړی په افغانستان کې د ناقانونه وسټوالو ډلو له ځواک څخه د سیمې د بیسباتۍ لپاره کار واخلي. نو موري دغه څرګندونه د بیلاروس په پلازمینه منسکی د ګډ امنیتی تړون د ساسمان غونډې ته وکړي. د روسي د انټرفاکس اژانس راپور لمخې هغه ویلي غیر قانوني وسټوالو ډلو پر افغانستان د طالبانو له بیا وکمنېدو وروسته ځانونه ډېر پیاوړي کړي دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف وایي چې د افغانستان په مرکزي سیمو کې له 1000 زیاتو کسانو ته د تغذیه په برخه کې روزنه ورکړې ده. د یونیسف د افغانستان څانګې پرون په یو ټویټ کې ویلي چې دغو کسانو ته په افغانستان کې د اروپایي ټولنې د اساسوالۍ په همکارۍ روزنه ورکړل شوې ده. د روغتیا نړیوال سازمان د روان میلادي کال په فبروري میاشت کې ویلي وو چې په افغانستان کې له 3 میلیونه زیات ماشومان او له 800 زره زیات امیندواري او شیدې ورکوونکي ښځې له سخت خوار ځواکۍ سره مخامخ دي. د امریکا متحده ایالات وایي د ایران لری واټن وشتونکي توغندي جدي ګواښ رامنځته کوي. دا خبره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان میچو میلر پرون په واشنگتن کې خبريالانو ته وروسته له هغې وکړه چې ایران د لری واټن یو بالستیک توغندی واسمویا. میلر زیاته کړه چې د ایران د بالستیک توغندیو پراختیا سیمه ییز او نړیوال امنیت ته جدي ګواښ دی. فرانسې هم د ایران د بالستیک توغندی دغه واسمویانه وغندله او هغې د ملګرو ملتو له 2021 پریکړه لیک څخه چې په 2015 کال کې تصویب شوی سرغړونه وبلله. د ایرانی رسنیو د راپورونو لمخې د ایران وسلوالو ځواکونو پرون پنځشنبه یو نوی منځنۍ واټن وشتون کې توغندې ښکاره کړ چې د 2000 کیلومتر په واټن کې هدف په نقشه کولای شي. د ساجر ډو پر خبرونه کې وړاندې بشری او اساسي حقوقونه پروګرام لرو، خو اوس په کندوز ته بخښو. د کندوز شار یو شمېر رکشا چلوونکي د طالبانو له دوګونې چلند څخه شکایت کوي. په دې ولایت کې یو شمېر رکشا چلوونکي دا خبره کوي چې د ترافیکو او ترانسپورت ریاست مامورین له دوی څخه غیر قانوني پیسې اخلي. جزئیات په دې راپور کې.
د کندوز ښار یو شمېر رکشا چلوونکو له ازادۍ رادیو سره د خبرو پر مهال وویل سره له دې چې دوی قانوني اسناد لري، خو بیا هم د ښار منځ ته تګ راتګ نشي کولای. نصر الله چې په کندز ښار کې ریکشا چلوي هغه وایي که څوک د ترافیک مدیریت کارکوونکو ته سهار 1000 افغانۍ ورکړي نو بیا په ټول ښار کې کار کولی شي، خو که چا پیسې ورنه کړي د ښار له یو بندر څخه بل بندر ته نشي تللی.
که څوک د ترافیکو او ترانسپورت مامورینو ته پیسې ورکوي او یا واسطه ولري هغوی د ښار چوک ته تللی شي او له هغه ځایه سورلۍ پورته کولی شي. څوک چې پیسې نه ورکوي او واسطه نه لري چوک ته نشي تللی. تاسې خپله وینئ، زه یې راوګرځولم او هغه نورې ریکشاوې خوشې کړلې.
د کندز ښار یو بل ریکشا چلوونکی اعلی داد وایي که څوک د ترانسپورت او ترافیک کارکوونکو ته پیسې ورکړي د ښار له هر ځایه سورلۍ پورته کولی شي.
او کوم مریض شي خوشی کوي نور زوره چار سه وایي موږ چوک ته نه خوشی کوي وروره بس وایي چوک بې بار کېږي روغه لاره بندېږي موږ قطار په قطار کې درېږي ولې لاره به بند کړو.
د ریکشا چلوونکو په وینا که څه هم دوی په وار وار په دې اړه اړوند چارواکو ته شکایتونه کړي خو تر اوسه پورې د غیر قانوني پیسو اخیستلو مخه نه ده نیول شوې. یو ریکشا چلوونکی د نوم د نه ښودلو په شرط ازادۍ راډیو ته وویل
تاسې وینئ یو شمیر ریکشاو ته اجازه ورکوي چې له لومړي کمربند څخه مخ ته ولاړ شي، خو موږ ته اجازه نه راکوي چې چوک ته ولاړ شو. که څوک پیسې ورکوي او یا واسطه لري ټوله ورځ پیرې وهي او موږ د ورځې دوه پیرې هم نشو وهلی.
د کندز د ترافیک مدیریت د چارواکو د معلوماتو له مخې په یاد ولایت کې کابو 9000 ریکشاوې موجود دي چې له دې شمیر څخه څه باندې 4000 قانوني اسناد لري. د یاد مدیریت مرستیال عبدالقیوم ابراهیمی وایي
د
ښار په 4 کمربندونو کې ریکشاوې په دې خاطر درول کیږي چې زموږ ښار وړوکی دی او که ټولې ریکشاوې ښار کې تګ راتګ وکړي ښار کې بې نظمي رامنځته کیږي. زموږ پرسونل له هیچا پیسې نه اخلي او موږ دا ادعاوې ردوو.
د کندز یو شمیر ښاریان هم د ریکشا چلوونکو د خبرو په تاییدولو سره وایي چې په ښار کې د ترانسپورتي منظم سیستم نشتوالي له امله هر کال په میلیونونه افغانۍ د دولت خزانې پر ځای شخصي جیبونو ته غورځي.
اساسي او بشري حقوق. درنګ دوستانو سلامونه میومنې. د تاسو په نظر له ځوان نسل سره د کورنۍ بد چلند کومې پایلې درلودلی شي؟ نن په همدې اکله خبرې کوو. له موږ سره میلمه دی د خصوصي پوهنتون د حقوقو د پوهنځي استاد عبدالعظیم صفی. نوموړی وایي چې له ځوانانو سره د کورنۍ مناسب چلند ډیر مهم دی.
افغانی ټولنه لکه چې موږ تاسو پوهیږو یو سنتي او عرفي ټولنه ده، له یوې خوا دینی او مذهبي اړخونه لري، له بلې خوا زموږ خپل افغاني کلتوري اړخونه دي، عرفي اړخونه دي چې دا دواړه مشترکاً د افغانستان اجتماعي رهبری کړې ده کلونه کلونه او همدارنګه اوس هم کورنۍ اجتماع او انساني ټولنه رهبری کوي. په افغانستان کې د کورنیو چلند له خپلو ځوانانو سره په دوو معیارونو باندې لکه چې یادونه مې کړه استواره ده. یو بود دینی اړخ ده او بل بود بیا زموږ استاسو عرفي اړخ ده. دواړه بودونه هم مثبت نتیجې لري او هم منفي نتیجې لري. که چېرې ځوانان د کورنیو له اړخه په مثبت تګلوري باندې ونه هڅول شي او هم په کلتوري لحاظ باندې، په فرهنګي لحاظ باندې او هم په دینی لحاظ باندې په مثبت تګلوري باندې ونه هڅول شي، د هغوی ملاتړ ونشي، د هغوی لاسنیوای ونشي، نو دا بدې پایلې لرلی شي. زموږ اکثره کورنۍ متاسفانه په افغانستان کې له داسې منفي اثراتو سره مخامخ دي چې دغه دوو بودونو ته صحیح توجه نه ده شوې. په ټوله کې هم په فرهنګي لحاظ باندې او هم په دینی لحاظ باندې اخلاقی لحاظ باندې. نو اکثر په افغانستان کې کورنۍ یا د کورنۍ مشران لخپل ځوانانو نه شکایت کوي، لخپل ځوانانو نه سر ټکوي. نو علتونه معلوم دي، او دغه علتونو ته چې تاسو توجه نشئ، دا علتونه له منځه لاړ نشئ، لکه چې اشاره مې ورته وکړه. نو زموږ ځوانان فکر نه کوم په مثبت ګلوري باندې لاړ شي. لومړی په کار ده چې د کورنۍ تهداب ته توجه شي، د فامیل تهداب ته توجه شي. ماشوم چې کله په یوې کورنۍ کې زیږي، په هغې کورنۍ کې، په هغه محیط کې لویږي، دغه محیط ته توجه شي او محیط ورته سالم مساعد شي، تر څو په سالم محیط کې ټولنه کې دوی رشد وکړي.
بله استاد، په دې به وروسته خبرې وکړو. تاسو دوو مهمو اړخونو ته اشاره وکړه چې هغه له ځوان سره په چار چلند کې په لومړي ګام کې دي. که دا سره ور زیات کړو چې د کورنیو د سواد د کچې ټیټوالی څومره د دې لامل سوی چې له ځوانانو سره لکه څنګه چې مناسب د هغه چلند نه کیږي؟
دا یو ډېر عمده لامل کیدلی شي، د ځوانانو په منفي تربیه باندې، منفي ذهنیت باندې او په منفي چال چلند باندې. واقعا لکه چې پوهه رڼا ده، نو دا بې ځایه خبره نه ده او دا ډېره پر ځای خبره ده. هر هغه څوک یا هر هغه کورنۍ چې هغه په علم باندې سنبالې ده، علم په ګاڼه سنبالې، هغه به طبعا چال چلند به سم وي، سلوک به سم وي، علمي به وي، اصولي به وي، او په اخلاق به ولاړ وي، د یو بل په احترام، د یو بل په صمیمیت به ولاړ وي. همدارنګه د مشر او کشر ځای به معلوم وي، احترام به معلوم وي، یو بل ته به درناوی لري. نو که چېرې دغسې نه وي، یو بې علمه کورنۍ وي یا یو بې علمه شخص وي مثلا، نو طبعا چال او چلند سره توپیر لري. دا خبره په قرآن عظیم الشان کې هم واضح شوې ده چې هغه خلک چې پوهیږي له هغو خلکو سره چې نه پوهیږي دا سره برابر نه دي. دا ثابته شوې ده دا خبره. ټولې هغه کورنۍ چې په علم باندې سنبالې دي، هغوی له یوې خوا ښه کورنۍ ثابته شوې ده، له یوې خوا یوه علمي، فرهنګي او د ښو اخلاقو کورنۍ ثابته شوې ده، بله خوا نه د خپلو اولادونو تربیې ته، ذهني تربیې ته، فزیکي تربیې ته، سلوک ته، اخلاقو ته، پوهې ته پوره پوره توجه کړې ده.
بله، لکه څنګه چې دا واضح قطع کله چې یو څوک د ځوانۍ مرحلې ته رسیږي، نو د کورنۍ تمه دا وي چې دی باید کار وکړي، یو څه وګټي، تر څو هغه کومې ستونزې چې دي هغه ورباندې حل سي. په داسې یو وخت کې چې بیکاري ډېره ده، ځوانان کار نه لري او بیا په کورنۍ کې له همدې وجې د سره سم چلند نه کیږي، هغه یو حق دی چې دا چې باید په کورنۍ کې د سره سم چلند وسي، هغه تر پښو لاندې کیږي. په دې اکله څه راته وایي، بیکاري څومره د دې لامل کیږي چې له ځوان سره سم چلند نه کیږي؟
واقعا بیکاری د ځوانانو په منفي تګلوري کې یو بل عمده لامل ثابت شوی ده چې ځوانان له بیکارۍ نه سر ټکوي. فقر، وزګارتیا، د تحصیل د زمینې نشتوالی، د تعلیم د زمینې نشتوالی، او په کور کې هم تاوتریخوالی. که یو کورنۍ یا یو پلار، مور له خپل اولاد نه څومره توقع لري، نو هماغومره د اولاد تربیه هم ترینه توقع کیږي. که چیرې کورنۍ مشران د خپل د اولاد تربیه ته، سالم روزنې ته له ابتدا نه سمه توجه نه کی، نو دوی بیا د دې د یوې مثبتې پایلې د توقع حق هم نه لري. د ماشوم ذهنیت جوړول، د ماشوم شخصیت جوړول، دا د انعقاد د نطفې نه حتی شروع کیږي، چې یو ماشوم چې د مور په بطن کې دا رشد کوي، هلته نطفه منځ ته راځي، حتی د هماغې نه د ماشوم شخصیت جوړېدنه شروع کیږي. نو علوم دا حکم کوي، د ماشوم د تربیه علوم، د ماشوم د روزنې علوم دا حکم کوي چې که یو مور غواړي چې خپل ماشوم سالم دنیا ته راوړي او سالم وروزي، نو باید د هماغه وخت نه چې ماشوم په بطن کې رشد کوي، د هماغه وخت نه باید تربیه ته توجه وکړي، باید د خانیاتو نه استفاده ونه کړي، باید صحت سالم وي، باید ښه خواړه وخوري، باید مخدرات وکړي، نورو شیانو نه استفاده ونه کړي، چال چلند باید سم وي، د کورنۍ د رئیس یا د کورنۍ د نارینه چال چلند له خپل میرمن سره باید سم وي. دا ټول که سم وي، نو بل اخره د ماشوم په ذهن باندې مثبت اغیز لرلی شي، او که چیرې منفي وي، نو طبعا چې مور و هم ناروغه وي، ماشوم به هم ناروغ دنیا ته راځي، او همدارنګه په یو ناروغ محیط کې به دغه ماشوم رشد کوي، په یو ناسالم محیط کې به دغه ماشوم رشد کوي. نو د ماشوم شخصیت جوړېدنه یا د یو انسان شخصیت جوړېدنه د همغه ماشومتوب نه پیلېږي. که په ماشومتوب کې دغه ماشوم سره صحیح چال چلن وشي صحیح سم توجه ورته وشي او خدامندانه برخوردونه ورسره ونشي طبعا په آینده کې به دا ماشوم سالم منسره از خپل شخصیت به جوړي. یعنی بیروزګاری یا بیکاری دا یو لامل ده، اما هغه ځوانان چې دوی مثبت فکر لري، هغه ځوانان چې دوی سالم روزل شوی دي، دوی کولای شي د خو طرح په وړاندې کولو سره د خو عملونو په تر سره کولو سره دوی کولای شي دغه بیکاری له منځه یوسي. نو دا تر ډیره حده ده، یعنی ځوانان هم کولای شي چې دغه بیکاری له منځه یوسي، مګر دا چې کار وکړي او مثبت تمام شي.
بله، ځینې کورنۍ د ځوان په ټولو چارو کې په عامه خبره مداخله کوي، لکه د ملګرو په ټاکلو کې، وخت نا وخت ګرځېدلو کې، جامو اغوستلو کې، موبایل ډیر کارولو کې. دا څومره منفي پایلې درلودلی شي او ځوان یو ډول ځان داسې احساسوي چې دی تر تعقیب لاندې دی؟
دغه مسله له دوو اړخونو نه موږ مطالعه کولی شو. له یوې خوا د کورنیو د مشرانو مداخله د یو نوي ځوان په چارو کې، د داسې یو ځوان په چارو کې چې هغه نوي ځواني ته رسېدلی یا نوی محیط ته د انتقال شوی، د کورنۍ نه محیط ته تللی او ملګري مثلا پیدا کړي، دلته محیط ته کتل کېږي. که چیرې محیط سالم وي نو د والدینو مداخله بیا منفي اثرات لرلی شي. که چیرې محیط ناسالم وي دلته بیا د والدینو مداخله لا ضرور ده، او والدین باید کوشش وکړي چې خپل اولاد ته مثبت زمینه مساعده کی. یعنی ډیره مداخله هم یو ځوان ته اوقدمندانه برخوردونه پګوت کیږي، او یو ځوان په منفی تګلوري باندې روانول شي، یو ځوان منحرف کول شي ډیره مداخله. اما د کورنۍ مشرانو ته پکار ده چې د منفی محیط په ځای ورته سالم محیط ورته برابر کی، مشغولتیا ورته برابر کی، په ډیر تشویق سره، په تشریح کولو سره، د موضوع پر روښانه کولو سره کول شي ځوانانو ته د مثبت تګلوري زمينه ورته برابر کړي. نو دا هم منفي محیط پورې یا خراب محیط پورې اړه لري، او هم مثبت محیط پورې اړه لري چې محیط څومره سالم ده.
بله، په اکثر کورنیو کې د ځوانانو شمیر ډیر وي، کله نا کله بیا له دې عمله چې هغه یو ځوان سره د دې ټولو درناوي کې په کورنۍ کې کار او دندم لري، یو څه کور ته راوړي، خو یو ځوان د سی بے پروا ده، نه احترام کوي او نه هم چې ګټی چې کورتی راوړي. د هلته بیا د کورنۍ د غړو لخوا توپیر کې کله د دواړو سره دغه توپیر څومره منفي اثر درلودلی سي د ځوان پر روحیه باندې چې کارم نه لري، رویه یې له کورنۍ سره سمه نه ده، او کوم بد عواقب لري؟
متاسفانه دغه ټکی په اکثر کورنیو کې شته، د زمونږ په افغاني محیط کې شته. هغه ځوانان یا هغه اولادونه چې هغه ګټه لري، مثلا هغه کاروبار لري، هغه ته ډیر ناز ورکول کیږي، هغه ډیر په والدینو باندې ګراني، او هغه ځوانان چې بیا برعکس ګټه نه لري، کاروبار نه لري، وزګاری، هغه مثلا همیشه رټل کیږي، همیشه د هغه ذهن تر فشار لاندې راوړل کیږي، د هغه شخصیت تر فشار لاندې راوړل کیږي، توهین کیږي حتی په دې اندازې پورې. نو دا منفی پایل لرلی شي، پرته له شکه چې منفی پایل لري. هغه ځوانان چې هغه بیکاره دي، بیروزګار دي، هغه لاسنیوي ته ضرورت لري، هغه تشویق ته ضرورت لري، ترغیب ته ضرورت لري، نه دا چې هغه نور هم ورټل شي، هغه د هغه ذهن تر فشار لاندې راوستل شي. باید هغه سره کومک وشي، هغه کومک ته ضرورت لري. همیشه استاد په صنف کې کای استاد درس ورکوي په صنف کې، نو همیشه په دې فکر کې چې خپل هغه شاګرد، هغه محصل چې هغه کمزور دی، هغه لاسنیوي وکړي، نه دا چې هغه ورټي. نو دا هغه سره د کومک کوي، ورسره سیمینار ورته ورکوي، تحقیق عنوانونه ورته ورکوي، ورسره مرسته کوي تر څو هغه تشویق شي، ترغیب شي، او دا تحقیق تر سره کوي. او هغه محصلین یا هغه زکوونکي چې هغه لګزره ذهن یې خده، هغه استعداد یې خده، هغه کار کړی دا، هغه به لګي اشاره ته ضرورت لري چې لګي اشاره ورته وشي، د استاد نه خون هغه خپل کار په خپل کوي. نو همدغه عین مسله په کورنۍ او کې قابل د تطبیق ده. هغه ځوانان چې هغه بیکار دي، یا مثلا علاقه نه لري د کار سره، یا مثبت ذهنیت نه لري، ذهنیت منفی ده، هغه لاس نیوای په کار ده، هغه سره باید ښه چلند وشي، برعکس ډیر زیات ښه چلند ورسره وشي تر څو هغه مثبت تګلوري ترې شي، تر څو دغه ذهن شي منفی اثراتونه ډک د ذهن دا تحلیل شي، او په توځای مثبت اثرات ځای ونیسي.
بله، تاسو یادونه وکړه چې باید له دسی یو چا سره ښه چلند وشي په کورنۍ کې، خو که چیرې کورنۍ دغه په پام کې ونی نیسي، د ځوانانو په منځ کې فرق راولي. هغه څوک چې دوی ته محترم، دغه ته ډیر عزت ورکوي، هغه څوک چې دوی د سین نه خوخیږي غ سره سم چلندونی کی د څومره دی عقدو لامل کیږي او د متضرر کس کوم کارونو ته لاس ورته کولی سي
همدغه علت چې کورنۍ په دغه ټکی کې خپل ضعف خي او په ځای دی چې مثبت چلند وکي او ځوان سره منفي چلند کیږي هغه نور مقدمن کیږي بل اخره د نه یوازې د کورنۍ تخپل د ځوان مثبت نه تمامېږي بلکې جامعه ته هم د ډیر منفي تمامېږي همیشه به جرایم متلاصه شي همیشه به په جامعه کې بد سلوک لري همیشه به اخلاق به له نورو سره توپیر لري مثبت اخلاق به نه لري او همدغه د شي بیا په عمومي شکل سره کومه د جرایم ګراف مطالعه کوو تر ډیره هغه ځوانان بیا جرایم متلاصه شي چې هغه د کورنۍ نه هغه سم نه دي تربیه شوی په کورنۍ کې په یو خه محیط کې نه دي تربیه شوی په کورنۍ کې ورسره سم چلند نه شوی او قدماندانه چلند ورسره شوی توپیر چلند ورسره شوی نو بل اخر د ځوان د خپل د کورنۍ نه ناهیلی کیږي تر ټولو مهمه مسأله یو ځوان ته یو شخص ته د هغه د کورنۍ ملاتړ ده کچیر د کورنۍ ملاتړ د یو چا سره وی هغه ډیر ستر کارونه تر سره کولای شي ځکه د کورنۍ ملاتړ چې ده له هر پلوه مثبت تمام شوی ده او مثبت تمامیږي یو ځوان ته نو طبعا کچیر دغه جفال یو ځوان سره کیږي چې هغه په منفي تګلوري ده او په ځای د دې چې هغه تشویق شي د هغه لاسنیوي وشي برعکس هغه سره اوقدماندانه برخورد کیږي نو طبعا دنه یو جانی ځوان په جامعه کې جوړیږي او بل اخره دای به جامعې لپاره ډیر یو منفي شخص وي
استاد تاسو ډیر ښه مسلې ته اشاره وکړه چې هغه ځوان سره د کورنۍ ملاتړ دی څه فکر کوئ ولې په یو شمیر کورنۍ او کې له ځوانانو سره ملاتړ نه کیږي چې نه کیږي لا هم د څه خبري ورته کیږي چې هغه نورم پام خبره پس رفته سي او فکر وکړي چې زه یو د څه کس مې چې زه مفید او ګټور نسم تمامې دلې که څه هم تاسو په خپل خبرو کې اشاره وکړه خو کدا اوریدونکو ته بیخي واضح او روښانه کړو چې ولې کورنۍ د څه چلند ځوانانو سره کوي چې په ځای دي چې هغه پرمختګ وکړي هغه نورم په شاتګ کوي
زه د دې مسلې په اړه کې دوا اومده لامل وینم یو د علم نشټواله ده په یوې کورنۍ کې او بل اقتصادي کمزورتي ده په یوې کورنۍ کې کچېری دغه دوا فاکتورونه په یوې کورنۍ کې موجود وي چې هم علمی کورنۍ وي او هم یو څه اقتصادي جوړ وي زه فکر نه کوم چې په هغه کې به ځوانانو سره توپیری یا بد چلند وشي اکثرا لیدل شوی دي او دا په اثبات رسیدلی چې هغه ځوانان چې اوقدماندانه دي او دوی جنایتکار جامعې ته وړاندې کیږي جنایتونه کوي جرایم ترسره کوي هغه ځوانان اکثرا په دغه کورنۍ کې لوي شوی چې هغه یوې خوا علمی کورنۍ نه او بل خوا کمزور اقتصادي درلود او د کورنۍ لخوانه هم په دې برخه کې وته توجه نه درشوي او په ځای د دې چې مثلا ځوان تشویق شي کار ته روزګار ته نو همیشه رټل شوی ده
که کورنۍ ته دا موضوع روښانه کړی چې یو ځوان په خپل کورنۍ باندې کوم حقونه لري او بیرته بیا د ځوان مسؤلیت څه دی
مخکې له دې نه چې په یوې کورنۍ کې والدین په خپل اولادونو حق ولري لومړی د اولاد حق په والدینو باندې ده او دا په ټولو ادیانو کې په ټولو قوانینو کې په ټولو نړیوالو پرنسپونو کې دا خبره په اثبات رسیدلې ده د یو ځوان حقوق د یو ماشوم حقوق ډیر زیات دي په والدینو باندې تاسو باور وکړئ په کوم شرایطو کې په کوم شرایطو کې چې مونږ ژوند لرو په افغانستان کې تاسو باور وکړئ چې مونږ د یو ماشوم یا د یو ځوان حقوق مونږ نه شو ترسره کولای مونږ حقوق ورته نه شو ورکولای هغه حقوق چې لازم دي ورته ضروری دي چې هم مانوي حقوق دي او هم مادي حقوق دي نو مونږ ورته نه شو یاد کولای د یو ځوان حقوق لکه مخکې چې یادونه وکړه د انعقاد او نطفې نه پیدا کیږي دا مغه وخت نه شروع کیږي حقوق بل اخر بیا تولد کیږي بیا لویږي د تعلیم حق ده د تربیه حق ده د صحت حق ده د ذهني روزنه حق ده د ښه غذا ورکولو حق ده د لباس حق ده د ښه محیط آماده کولو حق ده د ښه مور ټاکلو حق ده په پلار باندې د اولاد نو دا ټول هغه حقوق دي چې یو ماشوم یو ځوان په خپل والدینو باندې لری چې د امغه وخت نه چې دا رشد کوي پیدا کیږي او په موهید کې د لویګي دغه حقوق باید ورته ورکول شي ورته توجه وشي
bale او بیرته د ځوان مسولیت څه دی
په دوهمه مرحله کې د ځوانانو مسولیت د ځوانانو واجب ده چې هغه مور پلار هغه مشرانو چې کلونه په دغه باندې زحمت ویسته د روزل ده د ذهنیت ورکړی د تعلیم ته د تحصیل ته د فزیکی مادی روزنه ته توجه کړي د زحمتونه ورسره ویستي دي په ځانګړي توګه مور چې خپل اولاد سره څومره زحمت ویسته نو د ځوانانو ته لازم ده چې د مور پلار ډیر احترام وکړي په لومړي قدم کې احترام وکړي درناوی وکړي او همیشه خبره ورته ومني خبره زمکه ته ونه غورځي د مور پلار په خبره باندې غور وکړي فکر ور باندې وکړي کا یو مور خپل اولاد ته خبره کوي یا یو پلار خپل اولاد ته خبره کوي په دې باندې غور وکړي فکر وکړي ور باندې ځکه هیڅ مور پلار د خپل اولادونو په بده باندې روادار نه وي نو اولاد باید دا درک کړي چې مور پلار څومره زحمت په ما باندې ویسته په ځانګړي توګه په افغانستان کې په دغه یو شرایط کې چې افغانستان ورسره قرار لري چې له هر خوانه ستونزې شته په افغانستان کې نو په دغه یو محیط کې کچیر مور پلار خپل اولاد روزي سالم روزي او هغه ته توجه کوي د هغه لباس ته خوړو ته تعلیم ته تحصیل ته اخلاقي روزنه ته یا عقیدوي روزنه ته په هر بو ته توجه کوي نو اولاد هم باید دا یاد ونه بسي او همیشه په قران عظیم شان کې هم الله پاک د دین ذکر کړی دی چې د الله پاک له وحدانیت نه ورسته دای حکم کړی دی اولادونه چې تاسو د خپل د والدینو سره احسان وکړئ نیکی وکړئ احسان او نیکی په دې معنی چې تاسو یعنی د خپل د والدینو احترام وکړئ خبره ورته ومنئ د هغوی حقوق ادا کړئ د والدینو حق په اولادونو باندې واجب ده او دا حقوق باید ورته ادا کړي.
بله په اخر کې که خپل خبرونه په دې پوښتنه باندې سره راټول کړو چې د یوې خوشاله او آرام کورنۍ لپاره د تاسو مشوره افغان وګړو ته څه ده؟
د یوې خوشاله کورنۍ لپاره تو څو ټکي زه غواړم ووایم ګرانو اوریدونکو ته. لومړی دا چې د مور او پلار سلوک ډیر مهم ده په یوې کورنۍ کې. کله چې د میرمن او خاوند ترمنځ رابطه نیکه وي، د میرمن او خاوند ترمنځ رابطه په اخلاق وي، په محبت وي، په صمیمیت وي، نو دا ډیر مثبت تمامیږي د اولاد په روحي باندې، د اولاد په ذهنیت باندې. نو په لومړي قدم کې مور او پلار ته لازم دي چې دوی په خپل منځو کې سره ډیر ښه رویه ولري، ډیر صمیمیت ولري، په محبت باندې یو بل سره سلوک ولري او همدغسې یو فضا رامنځته کړي په خپل کورنۍ کې، په خپل فامیل لپاره. که غواړي چې اولادونه سم تربیه شي نو دغسې یو فضا رامنځته کړي په کورنۍ کې. او دوهم دا چې ښه محیط ولري. محیط ډیر مهم ده د اولاد د روزنې لپاره، ځکه چې اولاد چې کله 5 کلن شپږ کلن کېږي نو ورو ورو محیط ته انتقالیږي. که چیرې محیط سم وي نو سالم وي، دای به هم سالم ذهنیت ترې اخلي، او که محیط ناسالم وي نو تابان شي دای به ناسالم ذهنیت اخلي.
ډیره زیاته مننه، تاسو ژوندي او سلامت اوسئ.
تاسو نه مننه.
قدر من دوستانو، دا ونننه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې لمون سره ملماو دي خصوصي پانتون استاد عبدالعظیم صافی. نو مولای لځوانانو سره د کورنۍ د مناسب چلن پاکله وغږیده. اوس خبرونه پاتې رسمو تربیه پرځای کې چې استي الله مال او ملګری.
پام کا ویسا چالور نکڑ خرسیگی و پیسو